السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام حجره لرو. اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل سیمو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستاني پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهاره مالی سرچینې برابرول کیږي. او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړونکی جولین اسانج باید خوشې کړل شي. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلي ته نوي ستانه سوي تر هغه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سرتار مهتاب عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل
په بازور شه مو سامان تا باشو ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خوان دی ماندی پراته دی یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېر د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي اغه نه بدو دایت مونځای شینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولسته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلي کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ګډې کړل شي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستاني پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان زیاتوي چې په دې غونډه کې له امنیتي استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ګډون کړی و. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې غونډه کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رادیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وسي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوی غونډې کړې دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیر ورځ وویل په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیادي ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له کونسلګرۍ په خبر سوي بیان کې راغلي. غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې د پښتونخوا بلدیادي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونه ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان برستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی. په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومته خفه دی او ځان یې ورڅخه ګوښه کړی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پاسون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والی له دفتره تیر مازګر په خبرو سوي بیان کې راغلی چې د ولسی پاسون کوونکو د نمونو لیست جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکل سوی. خو بیان د ننګرهار امنیتي چارواکو په حواله زیاتوي چې ژر به پاسون کوونکي په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای کړل سي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل سوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي. د یادې ډلې مشر سوینګ پیل هونګ نن په یو بیان کې ویلي چې سویډن ته د جنسي تیری په تور کې مطلوب جولین اسانج د 2012 کال له جون راهیسې لندن کې په سفارت کې اوسې. د برتانیا حکومت وایي دا د دوی قانوني مجبوری ده چې اسانج سویډن ته پلاس ورکړي. د برتانوي چارواکو په وینا نوموړی له قانون سره سم نیول کېدو څخه ځان ساتي او په خپل خوښه په سفارت کې پاتې کیږي. د شام په لسګونه زره اوسیدونکي د جګړې له کبله د ترکیې د سرحدونو پر خوا روان دي. دغه جګړه د شام شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د پنځشنبه په ورځ ویل شایي 70,000 وګړي به د سرحد خواته ور روان وي. خو د شام د بشري حقونو د څار اداره دغه شمیر شاوخوا 40,000 شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په ایکواډور کې وویل چې د شام خلک د روسي الوتکو د بمبارۍ له ډاره تښتې ته مجبور شوي دي. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان سوپر لیگ کرکټ ټورنمنټ په لړ کې به نن دوی لوبې ترسره کیږي. د نن په لومړۍ لوبه کې به کراچی کینګز له لاهور کلندر نومي لوبډلې سره لوبېږي او په دویمه لوبه کې به پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټیډ سره لوبه کوي. بیګا د ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې کویټا ګلیډیټرز اسلام آباد ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوس تاسو د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 23، بنو کې شپږ او 22 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واورې. د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټه مشر سرتاج عزیز د وزیرستان جرګې ته ډاډ ورکړی چې وړاندیزونه باید د قبایلو پر نظر ولاړ وي، خو دغه مشران وایي تر هر څه مخکې باید واپس کورونو ته ولېږل شي او سیمه دې ورله آبادې کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحت په اړه د حکومتي اصلاحاتو مخالف پړتال کوونکو ډاکټرانو خلاف به کاروایی کیږي. دغه ډاکټران څه وایي؟
هر هدف وجودي ته نه مونږ ورته وو، د هر هدف پر تیار یو. مونږ په خپل مومنټ هغه شان چلو، زمونږ هغه کندوه چې مونږ ورته ده په هغې باندې مونږ وځو کوو. بریاني کوي که مونږ نوکریانو نه راځي.
په پاکستان کې د ماشومانو حقونو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو ته د ماشومانو د حقونو وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کولو نه مخکې باید په دغه هیواد کې د ماشومانو حقونو لپاره مهمه قانون سازي وشي.
پاره کې وړو ماشومانو د ودونو په حق له کوم قانون دی او ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي. بلف قوانين دي چې د ډېر وخت نه حکومت لګیا دی او په خطروسه پوری شوی نه دي.
پاونیس پروگرام حجره کې دازل د خوست یو کلی کجيري له سیدونکو او مشرانو سره خبرې لرو.
معمولاً زمون کلی وقتی پختی پدې کې د شیدو په پرمنځ کې اکثریت دوستۍ سره لري او دا کله په مجموع کې ایوا شورا هم لري چې کلی چارې تنظیموي.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي دي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوي ستانه شوي او سیمې نوي آبادې شوي، تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. دغه مشرانو تیره ورځ په میرعلي کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلو کورونو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سي آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقہ غوښتنه وکړه چې ترسو دوی خپلو کورونو کې آباد نوي بازارونه جوړ شوي نوي اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زائی مشر ملک رب نواز پلاوی نا کې وویل
پاکستان د میغ ملک قائم دی پښینا او خلی خدا کوم د جبلاوینا بخښنه بربود یکلی امیش کرینا تابا کړه سیګانی نا اډان کړه بازوري نا اډان کړه می وی اورډ کړي د می خوان دی مان دی په پنجاب شه ګرځي په پېښور شه ګرځي کوټ شه ګرځي باندې په توز د پورا شرم دای دا توز د پورا ضروري نه و مې ربانی وکه بچای چې ورچاته خپل دی کونه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیما آباد شي او بازارو نه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي
په بازور شه مسامان تا باشو مو کېر رنگ شو کېر شه مسامان تا باشو نن پټنټینا شه مخوان دی مان دی پراته دی یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېره د بازوره ابو داول مو کېر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي اغه نه بادو
بل طرف تا شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټې وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندې وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر لوجه مشوي پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم تراګری پیښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې ضربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی ولې چې دا فوري کار نشي کېدی او خاص طور په دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه راشت وګو مې اچو کې ټول خلک پر زیات راشي تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش چې هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. منو غلام خان های وی د تجارت لپاره کولاو شي سکولونه کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
دا وو عمر دراز وزیر دا خیبر په ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باړې بازار خو شوو کاله پسته کاروباري هلو ځلو لپاره خلاص کړی دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو او ځایي مشرانو سره د بازار جوړ شوی سیمې ته ورغلل او دکاندارانو ته یې د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازت ورکړ. خو بیا د باړې تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونو خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې بازار په باقاعده توګه پرانسته وکړه او دغه بازار خواوشا اووه کاله پس پرانستل شو. دوی وویل هلته پولیټیکل ایجنټ د باړې تاجرانو ځایي مشرانو یوه غونډه وکړه او تړل شوو او ویجاړو شوو کاروباري مرکزونو معاینه یې وکړه او د باړې دکاندارانو ته یې وویل چې دوی اوس خپل دوکانونه رغولی شي او کاروبار پکې شروع کولای شي. په دې حکله د باړې د تاجر یونین یو مشر مقبول پردي مشال ریډیو ته وویل
بالکل جی نن هو باقاعده پرانیسته وشو د بازار او دغه پرانیسته هغه چې کوم دی پولیټیکل ایجنټ خبرې جنسي و خو هغه راغلی و بس دا وشو او ساده غونډه تقریبا منعقد کړل او بس بازار افتتاح پکې وشو. مشکلات خو لکه ډېر دي ځکه چې کاروبار دوباره د سر نه شروع کول دي خو لکه دغه د تسلی روکړه چې څلا چې انتظامیه او حکومت په بھرپور منډه سره وهي او په دا حالت کې موږ ته لکه دا مطالبه وکړه چې کاروبار د پورا د یو سپیشل پیکج ضرورت دی چې خپل کاروبارونه د دوباره تجارت شروع کړي.
او یو ځای مشر خیال متشا اپریدی زیاته کړه
بسونه ډول راغلی ترانسپورټ رون چې د خپل پسونه راوستي او هغه پسونه پکې تور او توس لا ډوره پر یو خپل زوی ورکړی دی. ډېر په ګڼ تعداد کې خلک روغلي وو، خو هغه د سیکورټي د وجې نه بس هغوی لږ غوندې هغه کوله، او بیا پی ایس ایف لکه دام وویل چې څه وخت پورې به لکه سیکورټي وجې نه به لږ هغه کېږي. خو فی الحال لکه دکندران خو بس هغو دا مطالبې دي چې مونږ د پوره خصوصي ریلیف وي، ځکه چې دکانونه به جوړوي، مسالې کې سامان وړل وړل وي، سبو نه ویل به دا اندازه ولګېږي چې پبلک لپاره کې مشکلات وي. خو پبلک خدا مخکې نه غواړي چې مونږ لري اوپن کلو کې.
د باړې د تاجر یونین مشران وایي چې باړې ته پته ګراته کې اوس هم مشکلات شته، او په لارو باندې د خلکو سخته تلاشي اخیستی شي، او باید په دې کې نرمي راوستی شي. د باړې دکاندارانو بیا د حکومت دغه غوښتنه هم کړې ده چې د ورانو شو دکانونو په بیا جوړولو کې د ورسره مرسته وکړی شي، او دې بازار ته دې زر تر زره د بجلی او اوبو اسانتیاوي ورکړی شي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې یو اوږده موده د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول، او اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده، او بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي کچرې د صحت په لړ کې د اصلاحاتو له نوي قانون سره نه منونکي ډاکټران په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتالونه کوي، نو پر ضد به کاروایی کیږي. شارام ترکی وویل چې دغه اصلاحات له ډاکټرانو سره په سلا مشوره راوستل شوی دی. بلخوا احتجاج کوونکي ډاکټران وایي چې د حکومت له دړکو نه نه یریږي، او کله نوکرو نه هم وباسي، د خپلو غوښتنو لپاره به آواز پورته کولو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د پېښور په درې لویو هسپتالونو کې ډاکټرانو او نورې عملې تړ کړو، چې لامل یې مریضان له ستونزو سره مخامخ وو. له پېښوره شبیر جان نور معلومات راکوي.
د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې ټولو دریو تدریسي اسپتالونو کې د صحت محکمې اهلکارانو، چې پکې ډاکټران، نرسانې، پیرامیډکس او نور عمله شامله وه، د حکومت لخوا د نوي قانون عملي کولو په ضد مکمل کاربندیز کړی و، چې له وجې اسپتالونو ته راغلي ناروغه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. په خصوصي توګه هغه ناروغان چې هغوی یا خو ډېر سخت وو، یا د لرې پرتو سیمو لکه د ملکنډ او قبایلي سیمو نه راغلي وو. د صحت صوبایي وزیر شرام خان ترکی وویل چې نوی قانون دوی سره په سوله مشوره شوی دی، د هغې وروستو عدالت هم د دې د عملي کولو امر کړی دی، او که چېرې د دې باوجود هم څوک هړتالونه کوي، نو د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولی شي، چې پکې د خپلو نوکرانو هم لاس وینځلی شي.
ګوره جی، قانون چې څه پورې اجازت ورکوي، مونږ به کار کوو. مونږ دا وایو چې مونږ دا نظام چلول غواړو، دا او په شریکه به راټی کیږي. خو چې کم یو څو کسان دی وایي کې رکاوټ اچي، هغه خلک به بیا ظاهره خبره اسینشل سروسز اکټ لاندې برای خلاف قانوني کاروایی کیږي. دی دا پورې کېدی شي چې نوکران هم فارغ شي. ډېر لږ کسان دي ګوتو په سر شمارل کیږي، او هغه دا نظام ودرول غواړي.
بلخوا دغه احتجاج کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې غړي وایي چې دوی د حکومت د دې دړکونه نه ویریږي، او خپلو غوښتنو لپاره به دوی احتجاج ته دوام ورکوي، او که حکومت دوی د نوکرانو اوباسي او یا گرفتاری، نو دوی هر څه ته تیار دي. دغه احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر امجد مشال لیډو ته په دې باب لا صدارنګ ویل. بلخوا د ځوانانو د ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن او پرایویشن ډاکټر اسوسیشن تنظیمونه وایي چې دوی د ډاکټرانو یا د صحت عملی په دغه اړتال کې برخه نه دي، او حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د پام وړ ده چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت صحت کې د اصلاحاتو لپاره نوی قانون د هیلت سرویس اکټ په نوم باندې د ډاکټرانو او د صحت محکمې چارواکو سره خبر اترو وروستو پاس کړی و، چې ځینې ډاکټرانو دغه اکټ یا نوی قانون عدالت کې هم چیلنج کړی و. ولی عدالت د حکومت په حق کې پریکړه ورکړې ده، او دغه قانون او اصلاحات یې لازمي او ضروري ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت یې روان کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو ته د ماشومانو حقونو حالت په اړه رپورټ وړاندې کولو نه مخکې هغه ضروري قانون سازي وکړي چې له کلونو راهیسې له ډزنډ سره مخامخ ده. د کارپوهانو په نظر که حکومت د ماشومانو حقونو لپاره یو قومي کمیشن هم جوړ کړي، نو د ماشومانو په تحفظ کې بدلون راتلی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه رپورت وړاندې کولو نه مخکې د ماشومانو د حقوقو د حفاظت لپاره د سنخکار بیلونه منظور کړي. د ماشومانو د حقوقو کارپوهانو په وینا د پاکستان حکومت به دا رپورت د روانې جولای په وړومبۍ اونۍ کې وړاندې کوي. د ماشومانو د حقوقو په اړه رپورت د هر ملک لاړه هر 15 کاله پس ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقوقو کارپوه ارشد محمود اوویل چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د حقوقو د حفاظت لوس همیشه کوي خو هغه لوس سرته نه رسوي. د په وینا چې اوس هم 25 لکه ماشومان سکول ته نه ځي. د زیاته کړه باید چې حکومت د سنخکار بیلونه منظور کړي.
زمونږ دا غوښتنه دي چې حکومت چې د ماشومانو په حواله سره کوم قانون سازي حکومت لکول پکار دی او په هغه کې وړو ماشومانو د ودونو په حق لږ کم قانون دی او دغه سي په قانوني سطح باندې نېشنل کمیشن آن چایلډ رائټس بل چې د ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي او دغه سي د اسلام آباد چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بل دی کریمینل لاز امندمنٹ بل دی دا مختلف قوانین دي چې د ډیر وخت نه حکومت لګیا دی او په خپل رپورت کې یو ان کمیټه ته لیکلي دي چې را موږ به دا قوانین پاس کو خو تر اوسه پورې شوی نه دي.
د ماشومان د حقوقو یو بل کارپو ډاکټر ارشاد دانش په وینا چې پاکستان کې حکومتونه د ماشومان د حقوقو حفاظت په اړه خبرې کوي خو عملی اقدامات نه اوچتوي. د ده په وینا موجوده حکومت هم په تیرو دوه نیم کالو کې څه سنجیده قدم د ماشومانو د تحفظ په اړه نه دی اوچت کړی.
چرته چې قوانین جوړېدل پکارو هلته هغه تر اوسه نه دي جوړ کړی شوی او چرته چې قوانین جوړ شوی دي نو په هغه قوانینو څخه خاص کار نه دی شوی. د هغې نافذ کولو لپاره څه انتظامات ونه شول او د دې غټه وجه دا ده چې یو قانون نافذ کولو لپاره ضروری ده چې په بجټ کې د هغې لپاره پیسې بیل کړي شي ځکه چې بجټ کې د پیسو بیلولو نه بغیر کار نشي کېدی.
یو بل کار په عمران ټکر وایي چې د ماشومانو حالت اوس هم پاکستان کې سم نه دی.
کوم بین الاقوامي معاهده د نن 25 کاله مخکې پاکستان کړی و نه په هغه کې چې د ماشومانو کوم حقوق ورکړل شوي او پاکستان د هغه معاهده توثیق کړو او 25 کاله ته موږ ګورو او بیا د ماشومانو د سچویشن ته ګورو خصوصا د پروټکشن مسلې چې کمی دي د ماشومانو د تحفظ او د اړې د تعلیم چې کمی مسلې دي او بیا په پاکستان کې چې د هغه ماشومانو تعداد ته مونږ ګورو کم چې په مختلفو سکتورو کې مزدوري کوي او د عمر سکول ته تلو دي نو مطلب دا دی چې هغه ډېر تسلی بخش یا مطمئن صورتحال نه دی.
د فکر دا وخت په وخت د ماشومانو د حقوقو تحفظ په اړه د ماشومانو د حقوقو کارپوهانو لخوا د یو قومي کمیشن غوښتنه شوې ده. دا کارپوهان نظر لري چې د سره به صحه ده پورې د ماشومانو د حقوقو تحفظ په اړه بدلون راشي خو تر اوسه پورې حکومت دې لړکی سه اقدامات نه دی اوچت کړی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او لیدلې شئ. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچه د پښتو زده کړې تړل شوې دي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنيري د پوهنتون د پښتو څانګې مشر پروفیسور عباسین یوسفزئی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي په پښتو څانګه کې دا وخت زده کړو څه حال دی.
زموږ سره په وړاندې کال کې یعنی په 14 ټولګي کې زمون سره 15 هلکان دي. په سیکنډ ایئر کې 2 هلکان دي. ایم ای پریویس چې دی مونږ سره دي 20 کسان او په 14 کې مونږ سره دي 11 کسان. بی ای خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی. مونږ ډېرو جهال کې بی ای شروع کړی خو هغه ختم کړی دی او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره مونږ په اخبار کې اشتهار ورکړی و خو کسان اته کسان راغله نو مونږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی. دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل وی چې یاره په مور او پلار باندې خلک پیسې نه ګټي هغې خدمت کوي خو هغې وی چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ به نه چلېږي. بله دا ده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته نه لایبریرین شته نه سپرنټینډنټ شته. دغه کارونه ټول مونږه استادان پخپله کوو. بله دا ده چې زمونږ د لایبرري لپاره پرچیز مونږ کړو نو هغه پرچیز چې دی د هغې پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی. د دکاندار پیسې قرض دي. هغه هم مونږ څو ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي خو هغې مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړي.
په بی ایس لیول تاسو وایئ چې دوی زده کړې نه ورکوي. دا به څوک وجي دا نان پروډکټیو دی؟
هغې نان پروډکټیو د ځان لپاره دی. دوی وایي چې سټوډنټان دی راشي مونږ په خډېرې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه و پخوا پای کې خلکو په سټوډنټانو نه پیسې ګټلې. خو ستا دستور را شروع شوی دی چې سټوډنټان هم پیسې راوړي چاغي خړې پیسې راوړي نو هغه ډپارټمنټ خایي نه چلند نه وي. بل دا خبره ده چې د پښتو څنګه په پېښور پوهنتون کې هم دا باچا خان پوهنتون کې هم دا ملکن پوهنتون کې هم دا او مونږ ته دا فخر حاصل ده چې زمونږ سره د ټولو نه زیات سټوډنټان دي او زمونږ په ډپارټمنټ کې یو ټیچر پرمننټ دی باقي ټول کانټریکټ یا اډهاک دي.
دا خجدي په بیس لیول باندې ماشومانو له موقع نه ورکوي زده کوونکو له موقع نه ورکوي چې هغه خپله مورنۍ ژبه زده کړي نو بیا به په ماسټر لیول باندې تاسو له سټوډنټان د کوم ځای نه راځي؟
بالکل همدغې دپاره مونږ بیا بیا وویل چې مونږ ته اجازت راکړي دا همدغه چې ډپارټمنټ شروع شي نو شپږتو نه شروع شي او بیا سټوډنټان زیاتېږي او زمونږ بلا سټوډنټس راځي او دغه سټوډنټس چې کوم مونږ ته په تېر کال په بی ایس کې راغلي وو په دغې کوم زیاتره سټوډنټس په جڑا جڑا باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو کو دی جی دا فیصلہ عملی کی او تاسو څنګه چې وی چې بی ایس لیول باندې زده کړې ختم دي د دې بس نقصان دي د جبه د پاره
دنیا کې هغه قانونو ترخی کړی دا چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې کړې دي زمونږ د تعلیم ژبه په کار ده چې خپل ژبه او هغه مخفوران دې بوت نشي. دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل ژبه نه د خپل ثقافت نه د خپل اصلانو نه د خپل کلتور نه لري وساتل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي لمندې چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بارنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښایي چې د خالی په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه پرېکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروسته کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو نه مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراءات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر سلور نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
د شمالي وزیرستان ټول مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستانه سوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په امیرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باړې بازار شاوخوا اوه کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حلزلو لپاره خلاص کړی دی او دکاندارانو ته یې د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړې ده. خو د باړې تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او باید اوس نرمي راوستل سي او حکومت د روانو دوران سوو دوکانونو په بیا رغبولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستاني پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل چې جنرال شریف دا خبرې پرون کړي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیو ته وویل هیله مند دی چې د دې څلور اړخیزو غونډو کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسی. او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کا کړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام حجره. په اونیزه پروګرام حجره کې دا ځل د خوست او کلی کجری له اوسیدونکو مشرانو سره خبرې لرو. د پروګرام کوربه نجیب الله الوخیل دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانزو. خوشاله یو چې د افغانستان د خوست ولایت د متون د سمسور او خیراز سیمې د کجری د کلی په هوجره کې د خبرونه چمتو کوو. هیله من یو چې د خبرونه تر پایه به زموږ ملتیا وکړي. لخه شامت اوس موږ په ډیرو یو کلی او بانډو کې فرهنګي دوستان او ملګري لرو او دا ځل هم د خپل یو فرهنګي دوست زاید شاه انګار په هوجره کې راغونډ شوي یو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دادی د کجری کلی اوسیدونکی لیکوال او شاعر زاید شاه انګار، د کلی اوسیدونکی او د پوهنتون استاد محترم رحیم شاه، قومي مشر سید محمد او د کلی د ځوانانو له منځه شریف الله، همدارنګه پنځم کس د خوست د سینما او تیاتر تکړه لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا چې د انګار صاحب د حجرې او زموږ د خپرونې میلمه دی. په دې خپرونه کې مو له کلیوالو او چارواکو سره له خبرو سربیره د لوی پکتیا یو شمېر محلي سندرې ځای کړي دي. رازو پوښتنې پیلوو. اوله پوښتنه مو له استاد رحیم شاه داده چې په دې کلي کې به څومره کورونه آباد وي، دا خلک څو خېل دي او په خپلو کې تعلقات او اړیکې څرنګه دي؟
نورو نوستو ټولو ملګرو دوستانو ته مننه کوم او ښه راغلاست دیدم چې نوستي حجرې ته د حجرې پروګرام سره ثبته وو. مونږ کلی کجری کلی په نوم یادیږي، دا یې متون قوم مربوط خوست ولایت مربوط متون قوم یو مرکزي ساحه ده یا مرکزي کلی ده. په دې کې تقریبا مختلف خیلونه ژوند کوي چې هغه صوبهګی و ترکه خیل و هغه اندړ و هغه تنوینه تشکیل شوی کله ده. په دې کې هغه خلک چې ډېر پخو هستوګي نه لري یا لومړنی هستوګي نه لري په دې کلي کې هغه ترکیخیل دي چې بنیاد د دې کلي د ترکیخیل جوړ کړی دی. په دې کلي کې تقریبا په حدود د 300 فامیلو کې ژوند کوي. تعلقات دې موږ کلي په مابین کې خوشبختانه داسې دي چې منفی دا خیدونه یا نوره نوره چه معمولا نیمون کلی با خوشبختی پا دیر که دو شده پا خپل منزو که اکثریت دوسته ایسی لدی او دا کلا پا مجموع که ایوا شورا هم لدی خپل کلی چارو ای تنظیم دی پورا یا ای امورو ای خب و مخبول دی پورا و منظم شورا هم لدی اغا شورا هم پا افتاک یا پا میاشت که نظر پا ضرورت دی کرونو که نی ای کلی چاری تنظیم وی یک کلی از ضرورتونه اغا ارتیاوی چیزی کلی لری اغا پو گتکوی غیری پورای حال دیاری دو توی بیدار شده.
پخوا انگار سه پتول کلی که با جدری در توزیوی که
مشران او ځوانان په کې راغونډېدل په خپله کې به جامې کولې یو نیم کس به ډېر اوږده نکلونه زه نکلونه به ویل دا نور خلک به ورته غوږ وو او په دغه حجرو کې به ناست وو اوس هم داسې څه زموږ دا د متون په سیمه کې په خوست کې او ستاسو په کلي کې دا مسلې شته او که نه شته؟
لوخل صاحب تاسو نه او د خپلو درنو کلیوالو نه او بیا د خیرخوا صاحب نه د دې ټولو نه بلنه کوم چې تاسو کجیری کلي ته راغلی او د مشال راډیو نه مننه کوم چې د خپلې د حجرې خپرولو دپاره د کجیری کلي یوه حجره ټاکلې ده. نو دا حجرو کې غیر له دې نه چې میلمانه راځي دا یوه برخه ده، بل په حجرو کې څو ډوله خلک راټولیږي. اول خو کله چې لکه مخکې چې استاد دا خبره وکړه چې کله د کلي مسایل وي دغه شورا چې ده کله چې کلی مسایل وي حجرا سره ټاکي چې مثلا بېګا ته شپې ته مثلا په دومره بجو باندې پلانې حجرې ته راځي په دې مسایلو باندې بحث کیږي. ځوانان علاحده پروګرامونه لري، هغوی بیا خپل منځ کې سره وایي چې راځئ کومه حجرې ته یوه حجرا سره ټاکي بیا د شپې هلته راټولیږي. له نیکه مرغه زموږ په کلي کې لا تر اوسه هم د شپې ګشت و گذار تګ را تګ د شپې تر لسو یولسو دولسو وې دو بجو پورې دا لا هم شته. یوې حجرې نه بلې ته یوه حجرې نه خپل کورنه هغې حجرې ته دې حجرې ته سره تګ و راتګ شته. په دې حجرو کې ځوانان هم راټولیږي، دوی معمولا صوبتونه کوي یا میلې ورته وایي، موږ صوبتونه ورته وایو، دا کوي خپله یو شی پخی بیا سره ټولیږي. بیا په دې کې په بېلابېلو مسایلو باندې هم بحث کوي، داسې نه چې یوازې سره کینی، هم ټوکې کوي هم ټکالې کوي هم په بعضې جدي مسایلو باندې د کلي په مسایلو د خوست په مسایلو د سیمې او نړۍ په مسایلو. مثلا په حجرو کې معمولا په زیاترو حجرو کې تلویزیون شته، راډیو شته چې د خبرونو په وخت کې خبرونه وګوري، تلویزیون وګوري او راډیو ته غوږ شي. او د دې تر څنګه په حجرو کې اوس یو دا مخکې به چې فلکري کې کیسې یا نکلونه به وو هغه له بده شامته هغه دو تر ډېره اوس شعا لاندې راغلی دی، ځکه هغه نکلچان چې پخوا به یې نکلونه ویل هغه اوس لږ دي، یا هغې په عوض باندې خلک زیاتره اوس مطالعې ته هڅېدلي دي، ناول مطالعه که لنډه کیسه مطالعه که فلکري کې کیسې مطالعه که. خو دلته چې یوه خبره چې یوه نوې خبره د پخوا په پرتله چې هغې نکلونو ګوښه چې ځای نیول هغه په حجرو کې د شپې ادبي بنډارونه دي، چې هلته ادبي بنډارونه کېږي. مثلا د دې کلي ځوانان یا د نورو سیمو شاعران راځي. مثلا زموږ کلي کې وخت خپله زموږ په دې حجرا کې چې هېڅ نه وي، لږ تر لږه که چېرته زموږ د حجرې د تیرو شلو دوویشتو کلونو بنډارونه درته حساب کړم، لږ تر لږه په دې حجرا کې یو څلوېښت پنځوس ادبي بنډارونه دلته شوي دي. غیر له دې نه د نورو ولایتونو لیکوالان شاعران راغلي دي، را دعوت کړي مو دي. مثلا دلته اسدالله غضنفر راغلی دی موږ حجرې ته، مثلا ازنري نظور راغلی دی، اسماعیل یون راغلی دی، لال پاچا ازمون راغلی دی، این دا د نورو منطقو خلک درته یادوم. دلته یو بله خبره دا ده چې په حجرو کې دلته یو رواج دی چې کله څوک په کلي کې پسلا کوژدن وکړي بیا هغه باندې دا ځوانان په اصطلاح یو دود ګرځېدلی دی، هغه د ټول کلي ځوانانو ته ډوډۍ کوي، مېلمستیا ورته کوي، دا په حجرو کې کیږي. یا مثلا ودونه یې په حجرو کې کیږي، د دې ودو هغه د مېلمنو برخه یو د کلیوالو برخه ده چې هغې ته یو ډېر لوی ځای په پام کې نشولې، هغه د لرې سیمو مېلمانه چې دي دا دلته کېږي. ختمونه پکې کیږي، د قرآن عظیم الشان ختمونه په حجرو کې کیږي. یعنې دا هغه برخې دي چې ټولې په حجرا کې راټولې دي. دغه د دې حجرو په اصطلاح ارزښت چې دی دا همداسې پاتې شوی دی. یوازې که موږ ووایو چې نکلونه پکې کم شوي دي، نکلونه په ځای ډېر زیات نور شیان ورته.
مننه کوم منګر صاحب، ډېر جالب معلومات مخکې لیدې چې بیا هم د کلي په اساسي مسایلو باندې خبرې وکړو. له خمرغه خیرخوا صاحب هم ستاسو حجرې ته راغلی، او تر کومې چې زه معلومات لرم له درې لسیزو نه زیات وخت کېږي چې خیرخوا صاحب دې کلي ته تګ او راتګ لري. نو غواړم دې کلي په ارتباط باندې د خیرخوا صاحب نظر واخلم.
تقریبا درو لسیزو هم زیات وخت کېږي چې دې کلي سره آشنایي لرم. پخوا هم چې کله به راغلو کجیری کلی د شور ځواک سره کلی ښکارېدو، لکه توتیانو بلبلانو جامې حجرې به په دې ښکلي وې. اوس هم ماشاءالله کله چې راشو که غم دی او که خدي ده، دا کلي کې خوان کوي. غم یم په اتفاق دے خلی یم په اتفاق دے مته دے اتفاق دے خوان رکوی ډیر جالب خاطر یم لدی کل لرم ز په خوست کې چا په ټوکو غپ شپ کې نیمه خسته ټول خوست کې ما خسته دې زنه نیمه خسته او کجری کله ز په سی واخسته یان ګر سره دی ودو رالمه ټوکی ټاکاله شروع شو ګر سره ورته ویل چې دا سړی مقصد چې پزاب نه کوي ستړیوی مو والا پټوکو کې واخسته مانګا سب ټلیفون کوي زه په خپل په خوست بازار کې ومه څه شو ورته څه شو ورته زه والا ورکو په زوب کړم وکم چې د کجری کله لکه څنګه چې د متون زړه ده متون د خوست زړه ده د متون خلک میننا خلک دي زه د متون نه زخت زیات خطرې لرم او ماته زیات خوان رکوي شخصیتونه خو مهم شخصیتونه د رسیمی لره مهم شخصیتونه اروخات غریب شاه خدای دې رحم ور باندې وکي اروخات سلیمان شاه اروخات عزت ګل اروخات سخی پهن د لوړو زده کړو وزیر وو خدای دې رحم وکي محمود سما لوړ شخصیت وو همدارنګه مرحوم مدیر صاحب ګل احمد شاه انګار مرحوم انجینر صاحب سید حسن مدیر صاحب عبدالقدوس خان مرحوم رسول احمد نو دا کله د مینې نه ډه کله ده
کامیاب سي خیر خواصه استاد رحیم شاه دلته د خوني روزنه بهیر څنګه ده هلکان جوني خوانځي ته ځي او که خوانځي ته ځي کوم امکانات لري کوم امکانات نه لري
دلته تقریبا کولای شي بل هر ځای پر تلا هغه شای شي ور تحصیلات کې دي غیر فسدي بل هر کدی هر قوم په نسبت ور دو دارنګ هغه څو چې دولسم پوری مکتب دا سیواز دا کې د دې کښه هم فسدي نورو منطقو په نسبت زیات دو هو یې کجی دې کړي په صد همونګو دوا مکتبونه د رولاتا یو جنو لسادو زرغونان په نوم دې تقریبا یو ساو نه نیولی و نو ساو زکوونکو پورې دې بدره دوره فریغین جلکه همیر کردی هم دارنگا زکور و ایتدیا خوانزی درو چه دا ایتدیا خوانزی هم مشمون ازدکرون که شمیری همون چی فکر که بولی غیر پر تلوستن هر جد شبدا ایواستون زی زکور و ایمکتا پر بیتای ایواناسو ایلیسی پر بیتای جمون درو ادارالی چه ایواناسو ایلیسی پر تعمیر چی کدی ملی پیوستون پرگرام که جل کرای و او مدی په وستون شورا شتا په رابطا به هم د مکمل معلومات تو استولون دي شي هغه تعمیر وو سه د انجونو د کورا کفایت نه کی ځکه دې د سیتا د انجونو د سیتا وو سالوا په دې چې د موږ کې د خپل جل کې ورسي شو خو تقریبا یو تو لاس وکلو نور جل کې هم ورسي چې هغه تعمیر تکفو نکوی کفایت نکوی آقا تعمیر کام دا و تکونه کام دی دا یواستون زا و بله ای زکور ایتده هم اکتر چی مون کلا لری ایده هم پا مجموع که تعمیر نشتا
استاز خوشبختی دا چی تاسو کلا دو خوانزی لری مجموع که پخوست که با داستون زاشتا چی کلا چی انجونه عمر یو چه زیادی گی بیا تر و ماتم نه هم تولگی پوری خوزده کلی که بیا چی کلی سنفون الوڑی گی آقای ازده کن پاتکی گی ستاسو کلی که در مثلا سنگه در نجونه منظم پاتکی گی ترده چی دولستم سمول بری؟
آلو خیل سی پده رو بیتا بدوم رو بایین چی من کلی خوشبخت نده یو فکر داری لکه ما که شما بخبرو که دوری و کشتون اکثریت خالق تعلیم یافته دی که وایین چی ایمون کلا اتیاو پر لیسانس خالق داری رکتر خالق داری انجینر خالق داری هم دارنگا در دولستم نشو خلوز دیدا بوری را جو تفسدی خالقوی نو دوی دا فکر داری دوی خپلا پدی کنی دی چه خپلا لونون نی ای پوری اولودون نی ای پوری چه تو پوری دولستم خلوز کرای نوی هم دارنگا چه ایمون کلا علاوه پدی دو خوانزای نیچ محکمی را دوری وکرا دا وسی مون کدی هغه شورا چې مخکمه یاد ودی وکړی کدی ودی شورا هغه دې پریکړه کړه په دې رابطه د نتیجې ته رسیدل چې دې کدی جنو دی پورا علاوه په اصلي علومو دینی علوم یا دینی مزمین یا دینی زدکش هم وکی کدی وری و مدرسه هم دې دی پورا شروع کرد په خپل شخصي لګښت ناغان کور روان ده تدفیم کدی جنو وکرایشی چی اصری علوم و ترسان دی نیوز دکرونی هم ملابسی شی سمبولش
رحیم شاه استاد معلومات و مننه ده دیل پارا چه قدر من اوریدون که تفریو کی نو دخپرونی پده برخه که دیو تن سیمه سندرغاری یا قوز زازی نوی او خکولی سندر اورو او روز تخپل بحث ده دامور کهو
راشا پزرم اگواتی کیگ دا سنگت رازیگی شیرین جانان می مرسا پارده رانا بیلیگی
پکتیا معالی سندره مو اوریده په دې هیله چې خوښ شوی به موي بیا هم د خوست د متون په کجری کې کې د انګار صاحب په حجره کې او دا ځل د قومي مشر سید محمد نخبره پوښتنه کوم ستاسو په کلي کې د ملي پیوستون پروګرام عملی شوی معلومه ده چې دا لوی او مهم پروګرام دی نو تاسو د دې پروګرام نه په استفادې کومې پروژې عملي کړې دي
د ملي پیوستون پروګرام ډېر ښه پروګرام ده په پوری پروګرام ده موږ ملي پیوستون شورا شکرونه کړې دي په اول وخت کې چې موږ یې پلان روپې ملي پیوستون د ریاست نه مونږ ته دا پلان روکړو چې تاسو مونږ ته هغه مشکل وخې چا مونږ اجرا کړو تصمیم مدارې ونیو چې مونږ د سوو د بان د ویلې د هر شي نه مونږ ته څه ضرور دي تعلیم ضرور ده مونږ د بلی په پیوستون په پروګرام کې مونږ مکتب نه لرلو ودانې د مونږ کلي شورا خو څه کوي چې ټول مشرون کشرون سراتلل د معرف نامه بدل مو کړه امر مرلو د وزارت نامه امر وړو د ولایت نامه امر وړو مونږ د ملي پیوستون په پروګرام کې په اوله درجه کې د جرګې مکتب ونیم ګورم په وکو یو ویشت لکه افغانۍ د ملي پیوستون په پروګرام کې مونږ سره راغلي نه یوازې دا چې مونږ ته پروګرام په هغه کې نیولی وو چې پنځه وتاکه نه مونږ شپې وتاکه اووه چردولی نه لرله په همغه پیسو مو چردولی ارګاډه کړه یعنی د کلی د لس فیصده ونډه کې لرله ایمون کلی شل فیصده کې وخوستله دا کور به چې وکړو دغه ابتدایا وه بیا مو متوسطه کړه بیا د مونږ کلی بلاد خلک مشرون چې په کوبل کې ودلته اوسېړه دی پالیسا بدله کړه چې دې نه درې دورې دولسم نه خلاص شوې جلکۍ پانتون کې کې دی په پانتون کې امتحانونه ورکړ کامیاب شوې بیا دې نه چې هند نه چانس وي ته روغلو دې ایمونږ د کلی نه د دې مکتب پنځه جلکۍ هند ته په لوړو نمرو وسه لوړې ترکیه ته لوړې دغه مکتب به دا د برکاتو بل پروګرام داسې وشول چې د ملي پیوستون یوه موسسه وه یې تلیفونه راکړو بیا د مونږ کلي ټول په کینستا چې کوم کور کوي مونږ دغې جملې نه لار په نظر کې ونیوه چې مونږ کلي لار د خوله نه چارجک شي الخل صاحب تاسو ته معلومه ده د کلي تر مانځ نه چې وزې د جواز مینځکو ته مونږ دا په نظر کې ونیوله چې مونږ دا جوړو دا مو وکړلو په پلان کې روکړو 210 متره موږ وسو متره کور په وکړو
مننه کوم کور ما سلامت شه راځم به هم د ځوانان پاستاز دوه محترم شریف الله ته شریف الله مخ کې کوم اندازې پر چې موږ د کلی لیدل د دې کلی زیات ځوانان دلته د نږدې خارجانو پوځي اډه وه د لاس مزدوري پکې کوله کار درلود نورو ځایونو کې هم مصروف و بوخت و اوس هم بوختیا لري او که بیکاري په ځوانانو کې ډېره شوې ده
یاره الخیل صاحب مننه کوم تاسو نه چې مونږ کلی ته مونږ ګجرې ته روغلی بیا مشال رادیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه رښتیا ده چې مخکې کاروبار مونږ ځوانان ډېر په کور کې مصروف و سراب و نور خارجي مؤسسات و اوس چې خارجیان وتلي دي کورو کچه لږه کمه شوې ده خو بیا هم مونږ ځوانان اکثره په تعلیم بوخت دي مخته نه تعلیم یافته او بیا هم بعضې په وظیفو لګېدلې دي بعضې بې تعلیمه او ځوانان اوس هم مونږ په کلي کې مثال د خبرې کاروبار نه لري هغه څوک چې بې تعلیمه دی څوک چې تعلیم لري یا څه ناڅه کاروبار لري څوک چې بې تعلیمه دی یا بې تعلیمه ځوانانو دپاره کور نشته او په درندو کورونو بوخت دي مطلب کورونه کې مونږ کلي لکه مونږ مشرانو چې مخکې وې اکثره ځوانان مو بیا کلي مشرانو سره کلیوالی کورونو کې غنا داس د لګې مون مشرون وای اجرایا کو واچوي مثال د خبرې د کوشرون او مشرون مونږ ته مثال د خبرې وا مشوره رو کوي هغه په مشوره لګه مختج دی وي دا مکتبونه چې مونږ والدي د ځوانانو په مټو مونږ والدي دا مونږ رسا چې اوس مونږ جوړوي د ځوانانو په مټو جوړو سنه ځکه ما کې مونږ سر کلیوالو کړه دا خو بیرته دا مونږ رسا مونږ ځوانانو په مټو دا مشرون وای دا ځوانان سره بوسو بل اخره ا کور کې وکی د کور سمارا چې مونږ لیدل دوه غنا یو چې مونږ ته دای سوپ کی غنا او تقریبا مونږ دوه درې لک روپۍ نه دي مصرف شوی تقریبا وو تو لاس لک روپۍ کور
مننه پورسته کې بیا لیکوال او ژورنالیس غوړي زیات شو انګار سره خېله کوم چې د دې کې لري هغه اساسي او مهمه غوښتنې او ستونزې په ډیر لاندو جملاتو کې راته خلاصه کی
مننه کوم الو خیر سه او دا ستونزې د کلی ایوا لار د چې ډیر مهمه ده دا غلار چې د یعقوبیو او صبر د پخوانی سرک نه د یعقوبیو صبر تر اوسنی سرک پورې چې د باغ سرا شرقي قسمت ته په دې ځای کې یو سرک لار شته او ما باید توجه ورته وشي اول باید جوړ شي وروسته باید قریزي شي چې دا دوه سرکونه سره وصل شي هم داسې پچلا یو حلقوي سرک هم جوړېدای شي د دې نه چې هم د څو کلیو په ګټه ده او هم د دولت په ګټه ده دویمه خبره دغه ده چې د نجونو لیسا چې ځمکه هم زموږ خلق ورته وقف کړي د ملي پیوستون تعمیر جوړ کړی دی ولی اوس دا لیسا دا تعمیر ته ضرورت لري حداقل یو څوک پیدا شي چې دا دوه منزله کې موږ ته دولت وي کومه مؤسسه وي کوم یو تجار وي هر څوک چې وي دریمه مهمه ستونزه دا ده چې زموږ د کلي په اصطلاح پخوانیو اصلي اوسیدونکو د دې کلي دپاره یو ټوټه ځمکه په دې نږدې ورځو کې وقف کړه دې ته بخشش کړه چې دې لپاره چې د جرګو حال د ځوانانو لپاره جوړ شي په څنګ کې یو پارک ولري او په څنګ کې داسې یو څوک چې راځي میلمه راځي یو څوک راځي هغوی دلته د راحت فیصله سا وباسي د پارک او د دې جرګو حال دپاره یا د جرګو کور دپاره ډیره اړتیا ده زما په نظر دا ډیرې مهمې اړتیاوې دي او د دې تر څنګه یوه بله اړتیا دا ده چې کوم سړک چې ما یاد کو دا خو خامه لاره ده بله دا ده چې هغه پل چې د درش کلي او صدخیلو پل په نوم یادیږي د دې راپورې غاړه د کوم پوخ سړک چې دی دغه هم د درنو موټرو د تګ را تګ له امله ډېر سخت زیانمن شوی دی دا د خوست په شروالۍ باندې زه غږ کوم ځکه دا د شروالۍ مربوطه ساحه ده چې دغه سړک هم جوړ کړي
مننه کوم ستاسو د ټولو له تکلیف څخه چې زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته موږ به هڅه وکړو تر څو هغه غوښتنې ستونزې او نیمګړتیاوې چې تاسو یادې کړي هغه په ملي شورا کې د خوست د خلکو استازو ته د ولایتي شورا مغړو ته همدارنګه د خوست ځایي چارواکو سره شریکې کړو تر څو قرار قرار د دې خلکو هغه غوښتنو او ستونزو ته دوی رسیدګي وکړي
نور خو جانا نه ته دوبه ناراشه
قدرمن اوریدونکو د کجیر کلی د مشرانو سره مو د خپل شمنو مطابق د دوی ستونزې په اول سر کې پولیسي جرګه کې د خوز د خلکو د استازي لیاقت الله بابکر خیل سره شریک کړي. د دې کلیوالو ستونزې حقیقي وبللې او شمنه وکړي چې په دې اړه به د اړوندو وزارت خانو او د خوز محلي مسؤلینو سره خبرې کوي او د کجیر کلی د خلکو ستونزو ته به رسیدګي کوي. راځي واورو چې په دې اړه ښاغلی بابکر خیل څه وایي.
زه د مشال رادیو نه مننه کوم چې دغه خبرونه جوړوي د خلکو ستونزې وکیلانو سره او چارواکو سره شریکوي. غواړو چې دا دوامدار وساتي. زه په ولایت کې په بعض ځایو ته لاړم خو په اوله درجه کې چې دغه پروګرام دی د کجیری کلیله دلته ستونزې شته. اوه ستونزه د سرک ستونزه او مهمه ستونزه ده. د هلکانو مکتبو چې بالکل هلته ودني وجود نه لري. د انجونو په مکتب کې موکلینو بعضې معلوماتونه چې مونږ ته راکړل هلته ودني وړه ده غواړي چې لوی شي. مونږ غوښتل چې په دا 15 کال بودیجا کې دا مونږ ونیسو خو متاسفانه بودیجا کمه وه. مونږ زور ونه رسېدلو خو دا مونږ مرکز ته هم ورسره شریکوو په وزارتو سره. مونږ به خپله کوشش کوو چې څومره مونږ زور رسېږي چې دغه آینده کال په شپږ نوي بودیجا کې ونیوای شي. بیا زه د خوست ولایت مقام سره او محلي چارواکو سره مونږ کوشش کوو چې مونږ سره وګورو په دغه خبرې ورسره وکړو چې څه امکانات دلته یې باید د هغې نه استفاده وکړي او کوم ډونران یې باید د هغې له لارې باید جوړ شي او پیشنهادونه جوړ کړي. مونږ هلته په کابل کې مربوطه وزارت ته واړو چې هلته کار پوه کړو.
د حجرې د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې غړي لیاقت الله بابکر خیل خبرې او ژمنې واورېدې. په همدې موضوع مو د خوست د ځایي چارواکو په استازیتوب د ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران نظر هم راخیستی چې په ګډه یې اورو.
کجیری کله چې د خوست د مرکز د متون سیمې یو ډېر مهم کله دی. په دې کې ډېر زیات سیموال اوسېږي. ولسونه د دولت سره په هر برخه کې د شک پرته ډېر زیات همکاره دي. روشن فکره خلک دي. دوی نه یوازې دا چې نارینه قشری د زده کړو سره خاصه علاقه لري بلکې د نجونو طبقه یې هم زموږ د رسمي معلوماتو په اساس د پوهنې ریاست د لارې راکړل شوي د 12 ټولګي فارغ شوي دي. ان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. ولایتي اداره مصممه ده ژمنه ده چې د نورو سیمو په څیر به دغه سیمه ته اولیت ورکوي. دوی چې د سړک د خرابوالي څخه شکایت کړی واقعیا دا دوی روا غوښتنه ده. موږ به د کلیو پراختیا ریاست ته هدایت وکړو چې د دوی سره د کلي د سړک په جوړولو کې لازمه همکاري وکړي. همداشان چې دوی د ښوونځي لپاره د تعمیر د نشتوالي اندېښنه په ډاګه کړې ده. څومره د وړاندې تاسو به لیدلي وي چې کله محترم والي صاحب نه د شکوټ ولسوالۍ ته سفر درلود هلته یې د سټیج پر سر د پوهنې ریاست ته هدایت صدر کړ چې دوی باید هر څومره ژر چې کېږي په ټول خوست کې د سل ښوونځي په خپل لومړیتوب کې ونیسي تر څو ولایتي اداره د هغې لپاره قدم په قدم د اړوند وزارت سره د نړیوالو ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي او ورو ورو د خپل پلان مطابق هغوی لپاره امکانات رجب او دغه تعمیرونه ورته جوړ کړي. نو انشاءالله موږ به دغه موضوع هم د پوهنې ریاست سره په جدي ډول مطرح کړو تر څو دغه ستونزه هم چې دوی لپاره موجوده ده او زموږ لپاره ډېره مهمه ده دا هم هواره شي. د مشال رادیو څخه هم مننه کوم. دوی ته په خپل ورسپارل شوي چارو کې له دې هم زیات موافقت او سرلوړیتوب غواړم. ځکه همدا مشال رادیو ده چې دوی همیشه لپاره نه یوازې چې مرکزي سیمې کور کړي بلکې په مرکز او لر پرتو ولسوالیو کې تر هر کلی او هر حجرې پورې ځان رسولی د خلکو ستونزې تشخیص کړي او تر اړوند چارواکو پورې تر اړوند ادارو پورې رسولی.
د حجرې د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ خپرونه چې د خوست د متون د کجیری کلی په حجره کې چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله مو داده چې زموږ د مشرانو او ځوانانو خبرې او بحث به مو خوښ شوی وي. همدارنګه هیله من یو هغه مسؤل ادارې چې موږ ورسره په دې خپرونه کې د کجیری کلی د اوسیدونکو ستونزې شریک کړي او دوی د عملي کولو رسا ژمنې وکړي په عمل کې به دا کارونه ترسره کړي. تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځو. تاسو ټولو ته د خراز او سوکاله ژوندانه هیله کوو. هیله من یو چې د پښتنو حجرې تل په میلمنو آبادې او له بنډارونو ډکې وي.